په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سیشن بده د غویې اسور درويشتمه د می میاشتې 12مه او ریچې د سولې د خبرو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سیاسي اختلافاتو له اواري سره به د سولې بین الافغاني خبرو ته هم زمينه برابر سي. پیل له خبرونه کیږي. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه وغندي. په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان وژلي دي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. افغان حکومت وایي نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کورونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت او عام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویم صدیق صدیقي تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه د دې غوښتنې تر څنګ په لغمان کې د ملي اردو پر ځواکونو د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې او هغه یې کرکجن او د غندلو وړ بللی دی. وسلولو طالبانو وړمه شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ قلای کوچیانو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو غوښتل پر افغان متحدي فوځي ځواکونو پوستو باندې برید وکړي چې د دوی ډلهیز بریدونه په شا تمبول شوي پر مهال نښته رامنځته شوي. په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو شپږ مهم قمندانان وژل شوي او تر ولسو پورې نور غړي سخت ټپیان شوي دي. شپږ امنیتي سرتیري شهیدان شوي او پنځه زخمیان دي.
په ځینو راپورونو کې د لغمان د ولایتي شورا د غړو په قول د وژل سو سرتیرو شمیر شل تنه شول سوی، خو د لغمان چارواکو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې پر هغو سرتیرو چې نوې امنیتي پوستې جوړولې بریدونه کړي او تر شلو زیات افغان سرتیري یې وژلي دي. بلخو د لغمان د والی د رسنوي دفتر وایي د دوشنبه په ورځ د لغمان والی محمد اسیف ننګ د ملي دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي سره د علیشنګ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او دوړو په دې سیمه کې د وسلولو د ځپلو او نورو برخو کې د چټکو او عاجلو اقداماتو ژمنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه وخت مړه او ټپیان سول چې د محمد حسن په کلی کې له جماعت څخه کورونو ته روان وو.
د خیرکوټ ولسوالۍ مدرسن کلی کې ترهګرو طالبانو یو ځل بیا په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي چې دوی د جماعت نن کور په طرف روان ول. چې پد بختنه زمونږ پنځو تنو ملکیانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي مرګوب لړول ده.
په یو جلا پیښه کې د پکتیکا په وازی خوا ولسوالۍ کې هم وسلولو طالبانو یو تن وژلی چې د آریان په وینا عام وګړی وو. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اټکل کوي چې د کورونا وایرس خپرېدل شایي افغانستان ته تر 1.5 میلیارد ډالرو زیات مالی زیان واړوي. سید زمان هاشمی د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته وویل په نږدې ورځو کې به د هغې سروې نتایج خپاره کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله یې په افغانستان کې د اوښتو مالي زیانونو په اړه کړي. په دې کې شک نشته چې کورونا وایرس پر اقتصادي فعالیتونو، تجارتي او غیر تجارتي چارو ناوړه اغیزې کړي. شای اټکل وکړي چې تر 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد ډالرو زیات مالی زیان یې زموږ اقتصاد ته اړولی دی. د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د کاروبارونو تړل کېدلو او د تجارتي راکړو ورکړو محدودېدو په افغانستان او نړۍ کې لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر ورځې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خطر کسانو شمیر 4,680 ته رسېدی. د دې وزارت په وینا تر اوسه 122 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2000 د کال له پایله تر اوسه 280,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. دې سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې 2,080,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د 1900 افغانانو شمیر 1300 کسان شول سیوي. له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو په شمیر کې د کمی یو سبب د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدل شول سیوي. دغه دوې دروازې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د مارچ له دویمې نیټې راهیسې د اوږدې مودې په مخ د تګ راتګ لپاره تړل سوي وې، خو اوس خلک یوازې د شنبې په ورځو د تورخم او سپین بولدک له لارو تګ راتګ کولی سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسیږي. پوتین تېره شپه د روسیې د دولتي ټلویزیون له لارې خپلو خلکو ته وویل په هیواد کې به یې جدي تدابیر نافذ وي، خو ځینې محدودیتونه به په تدریجي ډول راکم سي. د پوتین په وینا د تدابیرو هر ډول کمیدل یا زیاتېدل به په روسیه کې په نویو بدلونونو پورې تړلې وي. د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسي ډیپلومات په توګه د هیواد ته ورغلی او ظاهرا یې په پراګ ښار کې د دریو چکي چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د دې سړي په بکس کې د رایسین په نوم وژونکي زهرجن مواد موندل سوي وو. د چک جمهوریت یو ټلویزیون راپور ورکړی چې اندري کانچاکوف دوی میاشتې مخکې پراګ ښار ته ورسېد او له هوایي ډګره د روسیې سفارت ته ولېږدول سو. کانچاکوف چې 40 کلن دی د تورونه ردوي او وایي چې په بکس کې خواږه او د میکروب ضد درمل له ځان سره راوړي وو. په پراګ کې د روسیې سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اندري کانچاکوف له ناڅرګندو ګواښونو سره مخامخ دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل د تودوخې لوړه درجه 25.5 اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 23.4 اسمان ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25.6 اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30.6 اسمان وریز او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 30.21 اسمان وریز او د باران اټکل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیاسي اختلافاتو له حل سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمينه برابر شي.
د سولې د پاره او د بین الافغاني مذاکرات د پاره به د ټولو جهادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
په خواله رسنیو کې لیو انجلی سره د افغان مرستې جنجالي باسونه پرولي.
یو وړه ماشوم چې نه کلنه ده یا تکلنه ده چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري، نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ځینو هیوادونو کې چې جدي محدودیتونه کم سوي د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د ژوند رنګونه هم خپره وو.
15 وخت مونږ کوم حج می کړې د خدای نه راضی یم، نور زسو غواړم پچای خو زنه.
دا خبری مجله تر اونیم بجوده. تاسی ازادی رادیو تا غوش جستدی خبروانی تخنیکی چاری تاهر روشان مخته اوڑی. دا سولی پچارو که دولت وزارت وی تر دو درویو راتلون که رزو پوری پا افغانستان که سیاسی اختلافات آوریجی او دا سولی بین الافغانی خبرو تا هم دا حکومت لخوا مرکچی حیات معرفی کیجی. دا دی وزارت یو سلاکار ازادی رادیو تا ویلی چی پا کچنی اختر کلی طالبان سر دا اوربان دا چنگی دو هیلمندی هم زیاده ده. اجمل آن دا و نور تفصیل.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي تر چهارشنبه یا پنځشنبه پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات هواریږي. له څونې رئیسی په کابل کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پکې د پرمختګونو خبره هم کیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فصلی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په هواري سره به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو پیوړی ټیم د دولت لخوا وټاکل شي.
په کور دننه کې چې کوم سیاسي اختلافاتو هغه هم ان شاء الله ولاجس مخ په ختمېدو دی. ان شاء الله ولاجس پر روانه چهارشنبه او پنځشنبه کې به هغه سیاسي اختلافات هم پای ته رسیږي او بل اخره د سولې د پاره او د بین الافغاني مذاکرات د پاره به د ټولو جهادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
د سیاسي څارونکو په وینا د طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په لاره کې یو لوی خنډ هم د ولسمشر اشرف غني او د سیاسي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسي اختلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اختلافونو د حوالی لپاره د مارچ په 28 نیټه کابل ته ولاړ، خو د لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ بیرته تش لاس واشنگټن ته ستون شو. پر افغانستان د امریکا د یو میلیارد ډالرو مرستې کمولو اعلان وکړ. اوس ویل کېږي چې ارګ او سپیدار خپلو کې د اختلافونو حوالی ته نږدې شوي، خو په دې اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند. له بلې خوا هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کوچني اختر په ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند ته هیله مندې ښیي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا مهال اوربند د هر افغان وخت نه ده.
نو انشاءالله ولادیز د اختر پر رسیدو سره به موږ تاسو امیدواري ډېره دي ته دا چې یو اوربند ته ولاړ شو. اوربند د ډېرو افغانانو هیله او ارزو ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي په اختر کې د دوی لخوا د اوربند احتمال په اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په دې اړه چې د دوی له نظره څه شی د اوربند خنډ شوی ازادي لړیو ته وویل، د توافقنامې سره سم دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه ده، خو د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي او جګړې اوږده کړي. ښاغلي شاهین ازادي لړیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړه که دا خنډ لري شي موږ به د افغانستان د مسلې حل ته ورنږدې شوي یو. طالبان له افغان حکومت غواړي چې دوی 15 زره بندیان دې له زندانونو خوشې کړي. افغان حکومت تر اوسه تر زرو زیات طالب بندیان په څو جوبو کې خوشې کړي، خو اوس وایي دا چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د بندیانو د خوشې کولو بهیر دروي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر دریو ورځو پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات شایع حل سي او د سولې بین الافغاني خبرو ته د حکومت لخوا پیاوړې مرکزي ټیم به هم معرفي کیږي. طالب استازي د دې په اړه چې په اختر کې به اوربند وسی او کنه له څه ویلو ډډه کوي. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د محدودیتونو زیاتوالي پر رسنیو کې د ښځینه ژورنالستانو حضور هم کم کړی دی. دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم سته. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
د افغانستان په شمال کې له رسنیو څخه ملاتړي بنسټونه په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالي ته په اندېښنه کې دي. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر یا نی وایي چې د یاد بنسټ یوه سروې دا ښیي چې د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر د قرنطین او پر کارونو د وضع شویو محدودیتونو د مودې د غځېدو په خاطر ځینو رسنیو د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړی دی. په شمال کې د نی دفتر مشره مبینه سایی وایي چې د قرنطین د مقرراتو په وضع کېدو سره تر ټولو ډیر خزینه خبریالانی متاثره شوی دی. دا غلی سایی په خبره چې ډیر شمیر خزینه خبریالانو خپل دند هم له لاسه ورکړی دی. هغه وویل د ماش پرته رخصتي د رسنیو کارکوونکو لپاره چې کورنۍ لري او نفقه ورته مهیا کوي ډیر ستونزمن کار دی. دوی نشي کولی چې له بلې منبع پیسې ترلاسه کړي او د خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي. ځینې په دې دلیل دا مسله نه څرګندوي چې ګواکې خپله دنده له لاسه ورنه کړي. ښځینه خبرې لاندې چې د کووید 19 سره د مبارزې په خاطر له وضع شویو مقرراتو زیانمنې شوي دي او خپلې دندې یې له لاسه ورکړي یا یې له معاشه پرته رخصت ترلاسه کړی له مالي ستونزو سره مخ دي. مهناز موزون په بلخ کې د یوې محلي رسنۍ خبریاله ده. هغه وایي چې له تنخوا پرته یې رخصتي ترلاسه کړې او یادې مسلې د هغې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې ده. مخکې تر دې چې کورونا ویروس راشي کار کوو په بدل کې مو پیسې ترلاسه کولې. اوس چې کورونا ویروس راغلی دی کارونه بند دي، تولید نه لرو او په همدې اساس پیسې نه ترلاسه کوو. رخصتي راکړې ده پرته له تنخوا. په شمال کې د خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د ځینو مختلفو دلایلو په خاطر د شمال په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالي ته اندېښنه لري. د دغه ټولنې مشر ګلاب شاه باور ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ښځینه خبریالانو د امنیتي ګواښونو په دلیل ځینو د سیمه ییزو رسنیو څخه د مناسب معاش د نه ترلاسه کولو په خاطر او نورو بیا د قرنطین د مودې د غځېدو له امله دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د وضع شویو محدودیتونو د رفع کېدو هڅې یې پیل کړي دي. د دغه ریاست مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې د بندیزونو د بشپړ رفع کېدو په صورت کې به یو ځل بیا د بلخ ولایت په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور د پام وړ وګرځي. د نوی دفتر د مسؤلانو پند چې تر ټولو ډیر په سمنګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکي او ښځینه خبریالانې د شته محدودیتونو او امنیتي ګواښونو په دلیل له ستونزو سره مخ دي. موجب حبیب سید آزادی رادیو بالخ.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوې اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو له لیکو سره د فراه ولایت د پخواني امنیه قمندان د یو ځای کېدو په اړه راپورونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي جنرال عبدالجلیل بختور یو وخت په فراه ولایت کې د طالبانو کلک دښمن و، حتی له تقاعد وروسته یې هم په جګړو کې ګډون کاوه او ځکه نو طالبانو انتحاري برید کوونکي ورپسې استولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال بختور زامن چې یو پکې د ولایتي شورا د رئیس او بل د مرستیال والی تر مقامه ورسېدل هم تل د جګړې په لومړۍ کرښه کې وو، او یو ځل خو داسې هم پېښ شول چې کله د ولایتي شورا د رئیس زوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پېښه کې ووژل شو، نو طالبانو د هغه مړی تر 3 ورځو پورې ساتلی و او نه ورکاوه. ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو سره سره دا متقاعد جنرال د یو خطرناک اقدام په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا ښایي د فراه امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، د یکشنبې په ورځ خپل لوری بدل کړ او د طالبانو پر لیکو ورګډ شو. د دې خبر د خپرېدو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل موږ خواشینی یو چې نوموړی د افغانستان د سولې او ثبات له دښمنانو سره یو ځای شوی او د باعزته ژوند پر ځای د تشدد لاره نیولې. خو د نوموړي زوی د فراه مرستیال والی مسعود بختور په یو بیان کې د دې ترڅنګ چې دا یې د خپل پلار شخصي کار بللی هڅه کړې چې موضوع بې اهمیته وښیي، هغه ویلي چې پلار یې د دوو دښمنو قبیلو د پخلاینې لپاره په بالا بلوک ولسوالۍ کې خپل پلارني کلي ته تللی دی. خو طالبانو پر ټولنیزو شبکو د جنرال بختور ویډیوګانې په داسې حال کې چې ګلانې په غاړه کې دي او خلک یې هرکلی کوي خپره کړل. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو له لیکو سره د جنرال بختور یو ځای کېدل کله یوې خوا د طالبانو هغو تبلیغاتو ته ګټه رسوي چې د افغان حکومت د نه مشروعیت په اړه یې کوي، له بلې خوا ښایي چې څنګه په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې روانه جګړه د کورنیو ترمنځ کرښې راکاږي او پلار د زوی پر وړاندې دروي. اکونومیست آنلاین خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي، خو تر ټولو ګټور کار چې د جګړې بندول دي نه کوي. خبرونې هرات ولایت ته په یوه نږدې سیمه کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د یو مسؤول دولتي چارواکي کیسه نقل کړې ده چې یو کس ټلیفون ورته کوي او په یوه کلینیک کې د ماسکونو د کمښت له کبله ورته په غوسه کیږي. خبرونه لیکي چې دا کس کوم دولتي چارواکی نه، بلکې د سیمې یو طالب و. اکونومیست لیکي کله چې کووید 19 ناروغي افغانستان ته ورسېده، طالبانو ډېر ژر د هغې پر ضد د مبارزې په چاره کې چمتووالی وښود او پر ټولنیزو شبکو یې د دولتي سرتیرو د وژنو د خبرو پر ځای د طالبانو تصویرونه په داسې حال کې چې خلکو ته ماسکونه ویشي او د عامې روغتیا سپارښتنې کوي خپره کړل. خبرونه د یوې برتانوي فکرخونې یا تحقیقاتي مرکز د شنونکې اشلی جکسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي یو کار چې طالبان ډېر پکې تکړه دي ډیسپلین دی، خو اکونومیست د دې څرګندونو په پای کې لیکي تر ټولو ګټور کار چې طالبان یې کولی شي د اوربند منل دي څو حکومت او مرستندوی مؤسسې د دې ویروس پر ضد بې ځنډه مبارزه وکړي. خو اکونومیست لیکي چې طالبان برعکس له یوې خوا خلکو ته د خوندیتوب سپارښتنې کوي او له بلې خوا یې په ډېر شمیر وژني.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر په خواله رسنیو کې یوې بېوزلې ماشومې سره د خیریه بنسټ د مسؤول د چلند په تړاو څېړنې بشپړې کړي، خو د ارمان خیریه بنسټ مشر وایي چې دغه ماشومې سره یې یوازې د ښه نیت له مخې مرسته کړې ده. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د دغه ویډیو چې تاسو یې غږی زبڼاوري په خواله رسنوي کې زرګونه لیدونکي او خبرګونونه درلودل. دا ویډیو چې د ارمان خیریه بنسټ لخوا خپره شوې ښیي چې د دې بنسټ مشر ارمان فیضي له یوې بېوزلې کورنۍ سره د مرستې په هدف له ماشومې نجلۍ سره په مرکه بوخت دی. د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضي دې ویډیو کې له ماشومې نجلۍ سره د مرکې پر مهال د هغې په لاسونو او بدن لاس وهي. د ویډیو دې برخې د خلکو سخت خبرګونونه راپارولي او ارمان فیضي یې له یادې ماشومې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په یو ټویټ کې د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضي دا کار د ماشومانو د حقونو سره په ټکر کې یاد کړی دی. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو کمیشنر رازیا سیاد وایي د ارمان فیضي لخوا له یادې ماشومې سره داسې چلند او بیا یې په خواله رسنیو کې د دې ویډیو لاس په لاس کېدل په ښکاره ډول انساني ارزښتونو او بشري حقونو ته سپکاوی دی.
ویډیو چې خواله رسنیو کې خپره شوه له بده مرغه ښیي چې یو ماشوم د ناوړه چلند سره مخ کېږي. دا ډول چلند نه یوازې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستل دي، بلکې د انساني ارزښتونو او بشر حقونو خلاف ګڼل کېږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې موسسې د اړیکو مسؤله مریم عطایی بیا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې له یاد ماشومانو سره هر ډول ناوړه چلند باید وڅېړل شي او مسؤلین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ماشومانو ملاتړ نړیوال دفتر له ماشومانو سره هر ډول ناوړه جنسي چلند محکوموي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې له ماشومانو جنسي ګټه اخیستونکي او ځورونکي د قانون منګولو ته وسپاري.
ارمان خیریه بنسټ نږدې دوه میاشتې کېږي چې خلکو ته د مرستو رسولو برخه کې کار کوي. د دې خیریه بنسټ مشر ارمان فیضي له دې وړاندې یو خصوصي تلویزیون سره د خیریه خپرونو په برخه کې کار کاوه. ښاغلي فیضي په ده باندې د لګول شویو تورونو په تړاو وایي چې د ټولنې ناسم ذهنیت د ده په وړاندې داسې غلط باور پیدا کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کومه ویډیو په سوشل میډیا کې ښکته پورته کېږي، زما ویډیو د یوې ماشومې خورکۍ سره د خواخوږي ویډیو ده، د همدردۍ ویډیو ده، د عاطفي او مینې او انساني کړنې ویډیو ده. نه پوهیږم چې ذهنیتونه څنګه دي. د ټولنې یوه وړه ماشومه چې نه کلنه ده یا ته کلنه ده، چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري، نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي چې دا زموږ ټولنې سره ایس نه ښایي.
په ورته وخت کې یو شمېر روانپوهان وایي چې له ماشومانو سره داسې چلند هغوی له ذهني پلوه زیانمنوي. د پوهنتون استاد او روانپوه شریف الدین عظیمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل له ویډیو ښکاري چې له ماشومې سره نه خوښوونکی چلند شوی. داسې چلندونه کولای شي ماشومانو ته لنډمهالي او اوږدمهالي ستونزې پیدا کړي. د کوچنیانو د حقونو ملاتړ قانون د درېیمې مادې په 15 او 16 بندونو کې له ماشومانو څخه هر ډول ناوړه ګټه اخیستل، ماشوم لمس کول، د جنسي ګټې اخیستل لپاره د ماشومانو تشویقول او یا هم د خپلو اقتصادي فعالیتونو لپاره د ماشومانو جنسي کارول جرم ګڼل شوی دی.
بشیر حبیب زی د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي کچېری سیاسي اختلافات ختم سي بین الافغاني خبري به شروع سي. روزي محمد صابر له کندهار زما غوښتنه له طالبانو دا ده که دوی رښتیا ځنونه افغانان او مسلمانان ګني، نو څنګه له بهرنیانو سره اوربند کوي او د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي؟ خپلواک صافي د لغمان د علیشنګ څخه لیکلي، د لغمان محلي چارواکو د نه پاملرنې له کبله په علیشنګ ولسوالۍ کې نه امنه یو زور اخیستی که حکومت دې ولسوالۍ ته توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط سي. انصار الله حکیمي له لغمان لیکلي، په مهترلام ښار کې د وچې ډوډۍ مرسته مستحقو او غریبو خلکو ته نه رسیږي، بلکې د مالکانو کورونو ته ځي. د هلمند له ندالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي که افغانان د کورونا ناروغي جدي ونی نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر خپره سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د امنیت شورا لخوا د طالب بندیانو نه خوشې کېدل به د سولې روان حالات نور هم ټکنی کړي. قاسم ځواک له هلمند، حکومت باید د طالبانو بندیان زندان څخه خوشې نه کړي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د سولې نیت نه لري. او اسماعیل دانش نن ننګرهار لیکلي، ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د نورو له سیاسي کشمکش څخه تیر سي او د ولس خدمت ته دې مټي را بډ وهي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ځینو هیوادونو چې جدي محدودیتونه کم کړي د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي دي. دې سازمان ویلي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه باید ډیر په احتیاط راکم سي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
ډیر په احتیاط چلند د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي واسینې لاره ده. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وکړه. یو شمیر هیوادونو د دې اونۍ په اوږدو کې محدودیتونه کم کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي د اقداماتو د کرونا وایروس پیښې زیاتې کړي. جرمنی او جنوبی کوریا هغه دوه هیوادونه دي چې په دې وروستیو ورځو کې پکې په کرونا د نو وخته کسانو شمیر د پخوا په مقایسه بیا زیات شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایروس د دویمې خپرېدونکې څپې خطر شته. خغلی راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایروس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا د محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډیره تدریجي او له جدي څارنې سره مله وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایروس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه کې ډیره بریالۍ هم ګڼل کیږي، وویل چې د دې هیواد په نڅا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبې تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 4,050,000 کسانو ته ورسید. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایروس د مړو شمیر هم له 240,000 کسانو اوښتي. 1,040,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایروس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایروس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایروس اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتنی دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډي. افغان حکومت وی نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کرونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت عوام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د پکتیکا چارواکي وایي چې طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې پرون درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس اټکل کوي چې د کرونا وایرس